د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجلې ته هر کله د خبرونه زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان حکومت د طالبانو د ورستۍ اعلامیې په غبرګون کې چې خلکو ته یې د خپلو لاسته راوړنو مبارکي ویلي وایي طالبانو چې هر ځای نیولې ټول ګټې تاسیسات یې وران کړي.
طالب پر هر سیمه یرغل او چپاول وروړی بیل ورانی بل لاسار تلې دی پریش.
په افغانستان کې د جګړې د تیزیدو په ترڅ کې د کندوز ښار اوسیدونکو وایي د دې ښار په لمنو کې روانې جګړې ژوند تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ وروسته نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ.
روانې جګړې ډېرې کورنۍ هم د خپلو اصلي مینو بې ځایه کړې. جلال آباد د لغمان لالنګار ولسوالۍ یوه کړه شوې میرمن د جګړې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بس کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له تیزیدو سره د لرغونو آثارو لوټ او تالان ته اندېښنه ښیي. دا به هم واوري چې په هلمند کې د مور او ماشومې یوازنۍ دولتي روغتون د یوازنۍ دولتي روغتون کارکوونکي وایي پر دې سربېره چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې ترخواګانې نه دي ورکړل شوي د درملو په برولو کې هم ستونزې لري.
د دې ترڅنګ د 1400 میلادي کال لپاره موږ هیڅ دوا قرارداد نه لرو.
قولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو په لهو اسمت ساروان د خبرونو چمتو کړی دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لار کې د مان چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزی روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه وی پانی بندي کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه محل ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیت قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي رادیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسیدلي او 3 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز ول چې په اتلس ټپیانو کې شزه او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د کونړ د امنیت قمندانې ویندوی فرید الله دهقان ازادي رادیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هوان د حق مرمې د لګیدو په نتیجه کې وشوه چې ل مروري ولسوالۍ وشتل شوی وو.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوانه اسداباد په خار باندې شپږ فیره د هوان مرمۍ اتووله چې شکر الحمدلله کوم ځانې تلفات نه لري.
د کونړ د امنیت قمندانې ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولې وشتي، خو له کبلې مرشوبله نه ده پیښه شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کړی شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی 2500 هکتار مځکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولیدوي. ګورایو مبصر رمیز راجا اټکل کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته ماتې ورکولی شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډله په سپتمبر کې 3 ورځنۍ او 3 شلو ورسیالي وکړي. رامز راجا نن په یو ویډیو کې چې د یوټیوب لارې خبره کړې ده ویلي دا به حیرانوونکې نه وي چې افغانستان چې د کرکټ سابقه ډیره کمه ده د پاکستان په شان لوبډلی ته چې اوږده سابقه او تجربه لري ماتې ورکړي. په وروستیو کې د پاکستان په غوره لیګ سیالیو کې یو شمېر افغان لوبغاړي ډیر ځلیدلې دي. رامز راجا وایي چې پاکستانیانو د حضرت الله زازی په شان د افغانستان ځینې نور تکړه لوبغاړي لا لیدلې نه دي. دا خبرونه لازم دي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونی خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو ویلي درې دیرش پاڼه چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خبرولې او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله له خوا خبرېدلې بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک له خوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتونو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندل لري. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلي وکوي او د دې هیواد به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24مه نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. په دې ترڅ کې به سوریه ته د ترکیه لاري د دې مرستو در رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور لمخي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شاغل ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریه د شمال لوېدي سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هواد د کړکیچنو سیمو لاري هم ممکن کار دی. پر اپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لري د بشري مرستو در رسولو د طرحې مخنیوي وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحده روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او لشاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخاوني سي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې و پیژندل شوه چټک خبري شي. له تیرې اونۍ را پدې خو په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه ولس. جرال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه درویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.1 ټیټه یویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه اتلس. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه شپږویش.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او ریپاتې برخه بیا هم زنور یاسنورې د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په امراسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د ورستۍ اعلامیې په غبرګون کې چې خلکو ته د خپلو لاسته راوړنو مبارکي ویلي وایي طالبانو چې هر ځای نیولی ټول ګټې تاسیسات اوران کړي دي. طالبانو په دغه نوې تازه خپرې شوې اعلامیې کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خلکو ته د مبارکۍ ترڅنګ د غرض له افغان ځواکونو او د سرتیرو او پولیسو غوښتي دي چې له دوی سره یو ځای شي. طالبانو دا اعلامیه داسې مهال خبره کړې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې ولسوالیو سقوط کړی دی. د یو شمېر ولسوالیو په اړه د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ویلي چې تکتیکي پشا تګ کړی دی. خو د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز وایي طالبانو چې هر ځای نیولی عامه تاسیسات شتمني پلونه او پلچکونه په بمونو الوزولي دي. په افغانستان کې د جګړې له تیزیدو سره د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا هم تبلیغاتو په دې وروستیو کې زور اخیستی. نور به له خپل همکار واورو.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبان لخوا د یو شمېر ولسوالیو په سقوط سره هغه څه چې د افغانستان ملي دفاع وزارت تاکتیکی شاتک بولی د غډلې په یوه تازه اعلامیه کې د خپل لاس راوړلو په اړه خلکو ته مبارکي ویلي او له افغان ځواکونو او پولیسو یې غوښتنه کړې چې له دوی سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې روسیې کې د هغو سیمو په اړه چې طالبانو نیولي ویل شوي چې جګړه نه ده شوې او افغان ځواکونو له کومې نښتې پرته ولسوالۍ دوی ته پرېښي دي. دا انتقادونه هم موجود وو چې دغو ځواکونو ته په خپل وخت امکانات نه دي رسېدلي نو ځکه تسلیم شوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړې وه. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د مستعد مشرتابه لخوا ویل شوي چې کومې ولسوالۍ چې نیسي هلته امنیت ټینګ کړي او د دولتي تاسیساتو تر څنګ د دوکانونو، مارکیټونو، صرافیو، سوداګریزو مرکزونو امنیت هم ټینګ کړي څو د خلکو شخصي مالونو ته تاوان ونه رسیږي. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د فراه ولایت د نردری ولسوالي د طالبان لخوا تر ویل کېده وروسته د دغه ډلې لخوا په بمونو والوزول شو چې طالبانو هغه مهال د دې د او پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. د طالبانو په دې تازه خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې سوداګریز بندرونه چې د دوی لاس ته لوېدلي د پخوا په شان به فعال او صادرات او واردات به هم د پخوا په شان ترسره کیږي او سوداګریز دفترونه کارونه به نه بندېږي. د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو پر بنسټ طالبان وړمه ورځ د شیرخان بندر سوداګریز مرکز هم ونیو، خو کوم رسمي دولتي سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې. اعلامیه کې د ښځو، رسنیو، لږکیو او د ټولنې د ټولو اقشارو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار شوی او د درناوي خبره ورته شوې. خو د افغانستان حکومت د رسنیو مرکز وایي طالب چې هر ځای نیولې عامه تاسیسات او شتمنۍ کلونه او پلچکونه یې په بمونو الوزولي. د دغه مرکز رئیس دوا خان نپال وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هیڅ چا ته دا اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خلکو آرام ژوند ناارامه کړي.
طالب پر هر سیمه یرغل او چپاول وروړی بیل ورانه بل اثر تل دی پریش تاسو په دا ورستی کې اکثر ولسوالیو شاهدان شي دوی د چنګیز والا کو غونتی پر هر سیمه یرغل وروړی دی امشتمنی تاسات پلونه سړکونه د په بمونو باندې لوزولی د طالب سیرام داد طالب بیل دی ورخه بل هستول تصویر او بل ډول فکر د افغانستان په اړه باندې نه لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې به هیڅ تراګر ته د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خلکو آرام ژوند ناارام کړي.
طالبانو په خپل اعلان کې هم کسانو ته چې د ولسي پاڅونونو په نوم د دوی په وینا دولتي اربکي راټول کړي غږ کړی چې له جبهې لاس واخلي کړي دوی ور سره جدي چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې د جګړې په تودېدو او د طالبان لخوا د افغانستان په شمال او ځینې نور ولایتونو کې د ولسوالیو په سقوط سره یو شمېر خلکو دولتي پاڅونونو د رامنځته کېدو خبره وکړه چې یو شمېر د پخواني جهادي قومندانان لخوا رهبري کېږي. د افغانستان د دفاع نوی سرپرست وزیر بسم الله محمدي پر خلکو غږ کړی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاته ودرېږي، دوی به ملاتړ کوي. بله،
بیا هم په همدې موضوع کې البته د نامنوی په موضوع کې تم کېږو. طالبان د لمه داسې مهال خبروي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډیری ولسوالۍ نیولې دي. د کندوز ښار چې دوه واري مخکې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولې و، طالبانو بیا جګړه تر څنډو پورې رسولې ده. له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو او درنو وسلو غږ آن په ښار کې اورېدل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
له څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چله مزار سیمې کې، شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمه سیمې کې، لودیز لوري ته د زرخری، سیاست فامیلیو، قرولتپه او د زاخیلو سیمو کې، او د جنوب لوري ته د علیخیلو او د صدرک سیمو کې روانه ده. د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی اسدالله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بد حال دی، روره جنگ جګړې دی او بس خلک در په در دي. آ پلم جنگ دی، دی پلم جنگ دی، دی خاتم جنگ دی. ډیر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کیږي، نه وبښته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی. بس
د جګړې شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او ترڅنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو، یو ډوډۍ په 40 روپۍ شو، پنځم ورځ ورو ورو نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سوا مهربانه در په دره دي.
څلوېښت کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، ډوډۍ نه پیدا کیږي، ډېر په سختي پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ولایت ته تازه دمې ځواکونه راولېږي.
مردم به نهایت در مظلومیت قرار داده، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داره.
خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي، جګړه له خلکو قرباني اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د نن ښار ته رسیدلی، که دولت ډیر ژر تازه دمې ځواکونه راونلېږي ښایي په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت تازه دمې ځواکونه را رسیدلی دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي آباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
په افغانستان کې روانې جګړې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم ډېرې زیانمنې کړې دي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو درون پیټی دوی په ګوړي او له ښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه نوره بند کړي او سوله وکړي. نور به په دې راپور کې واورو.
نسیمه د لغمان د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکې ده، کومه چې دغلته وروستۍ او ناکراری او ترې کور کلی کروندې او ژوند پاتې کړي او د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د خپلې خور په کور کې اوسېدو ته مجبوره کړې ده. نسیمه چې د راتلونکي لپاره ډېر اندېښمنه ده، د جنگ له ښکېلو خوا غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د دې په شان زرګونه کورنیو ته چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي خپل کور کلي ته د بیرته ګرځېدو زمینه برابره کړي.
خدای ته دې وګوري، خدای روی ته دې، که طالبان رونه دي غم زما دې تر زوی، غم زما دې ماما زوی ده، خدای ته دې وګوري، که طالب ده که دولت د صلح دي، که موږ صلح غواړو، موږ نور له دې جنگ او له دې غنه په تنګ راغلي یاسو. ان هله اوس مخفله له لغمان نه بې کډه شوي یاسو، کور نه لرو، سرپرست نه لرو،
لنګ غوا مې د ورور ځان سره راوستره په پردی کور کې پراته یم. مقدسه سالارزی په ننګرهار کې و مدني فعال ده. دا په افغانستان کې روانه جګړه پردی بولی او په دې باور ده چې د روانې جګړې ګټه نورو خو زیانی یوازې افغانانو ته رسیږي. سالارزی وایي هغه خلک چې جګړه کوي باید خپل دوست او دښمن وپیژني او د افغانستان په جګړه کې ډیره قرباني عام خلک ورکوي.
په دغه وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او زمونږ هر ورځ بیګنا افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د خپل غاړو څخه دا ده، نور باید جګړې ته د پایټکه کېږي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، دغه شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر یوه کال په ډیره موده کې څو ځلې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې لپاره مخامخ غونډې کړي چې له هر یوې سره یې د افغانانو هیلې تړلې وي، خو تر ننه یې داسې پایله نه ده ورکړې چې جګړه د مهار او د سولې څرک دې ولیدل شي، بلکې ورسره په نږدې ټول هیواد کې چاودنو، وژنو، بریدونو او مخامخ نښتو زور اخیسته چې د ملکیانو په ګډون پکې افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلو او زیانونو خبرونه ورکړل شوي دي. همدې وضعیت ننګرهار میشتې مېرمنې ناهیلې او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د جلال آباد اوسېدونکي او د ښځو د برخې فعاله سنا نوري نیوکه کوي چې ګوندې ښکېلې خواوې د سولې اراده نه لري او په خبره یې چې د سولې په نوم ناستو کې وخت تیروي او جګړو ته پلمې لټوي.
دا یو بانه ده چې تاسو جوړوي، دا بې مطلبه خبره ده. تاسو چې د سولې خبره ته غاړه یې خیده، تاسو کله هلته ځئ، کله دلته ځئ، کله دلته ځئ، د سولې خبرې دي، د سولې غونډې دي، دا ټول نو خو چې تاسو کوئ دي نو څه لپاره کوئ چې جګړه ته مو زور ورکړی دی.
ننګرهار میشتې ښځې په داسې حال کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او ګڼو افغانانو یې د چټکتیا او په پیله کې د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له تیزیدو سره د لرغونو آثارو لوټ او تالان ته اندېښنه ښیي او له خلکو غواړي چې د لرغونو آثارو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې په زیاتېدو سره د جګړې جغرافیه هم ورستر بلې پراخیږي. خود نور اندېښنو ترڅنګ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له کبله د تاریخي میراثونو او لرغونو آثارو ته د زیان اوښتو او د لوټ تالان لامل اندېښمن دی. د دې وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په جګړه کې فرهنګي میراثونه او لرغوني آبادات د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ کیږي او همدا ډول مافیایي ډلې د لوټولو هڅه کوي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د خپلو سیمو د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي.
از تمام مردم شریف
و
عزت
د افغانستان له شریفو او د قدر وړ خلکو غوښتنه کوي چې د تاریخي آبداتو د ساتنې په برخه کې پام او همکاري وکړي او اجازه ورنکړي چې له اوسني وضعیت مافیایي کړۍ قاچاق کوونکي او هغه کسان چې د فرصت په تمه ناست دي خدای مکړه فرهنګي میراثونو او لرغونی آثارو ته لاس وروړي او د خپلو ګټو لپاره یې وکاروي.
د خغلی زهیر په خبره تیر سلور لسیزو کې په ډیر شمیر فرهنګي میراثونه ویجاړ او زرګونه تاریخي آثار تالان او له هیواده باندې قاچاق شول.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په دې ډله کې طالبانو د بودا مجسمې ویجاړې کړې او همدا ډول لسګونه نور فرهنګي میراثونه چې د بودایزم له دورې سره یې اړیکه درلوده له منځه یووړل. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په بامیان کې د بودا مجسمې د دوی د واکمنۍ پر مهال د یوې محکمې د حکم له مخې ونړول شوې او له هغې پرته دوی د فرهنګي میراثونو په ورانولو کې لاس نه لري. د ښاغلي مجاهد په خبره دا ډله د دوی په سیمه کې د شته لرغونو آثارو ساتنه کوي او د وضعیت پاتې کېدو سره به ټول د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدوي. له دې سره پخوا کې یو شمېر فرهنګیان په دې اندي چې د جګړې پر مهال د فرهنګي میراثونو ساتنه سخت کار دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم وایي په ناامن او جنگي حالاتو کې به د تاریخي آثارو قاچاق زیات او د تاریخي میراثونو ساتنه به هم سخت وي.
وضعیت کورې چې څه ډول دی، بدبختانه جګړه، بیوزلي او د امنیت نشتون دا ټول هغه څه دي چې د فرهنګي میراثونو له ساتنې سره مرسته نه کوي. له خلکو د همکارۍ غوښتنه ښه کار دی، خو هغه خلک چې د جګړې له کبله خپل کورونه پرېږدي او ویریږي چې کوچنیانې په مرمۍ ونه ویشتل شي څه ډول به مرسته وکړای شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال افغانستان کې نږدې 15 ملموس فرهنګي میراثونه ثبت شوي، خو په غیر ملموس ډول بیا 40 فرهنګي میراثونه ثبت دي او دا بهیر لا هم روان دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوي شمیرو لمخې په تیرو 46 ساعتونو کې 3 تنه د کورونا له امله مړه شوي دي. لا کورونا سره د مبارزې په ترڅ کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې د اتلکه افغانان د کورونا ضد واکسین شوي دي او ټاکل شوی چې 4.5 لکه نور هم واکسین هم افغانستان ته په دې وروستیو کې ورسیږي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
کورونا هغه وژن کې وایرس چې لامل په افغانستان کې د قربانیانو په شمیر کې ورس تر بلې زیاتوالی راځي. خو د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کورونا ضد نور واکسینو د ترلاسه کولو هیله لري. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس عدیزی ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې 4,18,000 دوزه کورونا ضد نور واکسینو هم افغانستان ته ورسیږي. خاغلی عدیزی وویل تر دې دمه 8,000 افغانانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی او لا هم دا پروسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانه ده.
خوشبختانه موږ یو دیغه وادونه څخه چې واکسین لري او ولادت واکسین تطبیق کوو دا اوس هم زموږ د واکسین تطبیق لري په نارمل ډول سره په څلور ورځو شولاته کې روانه ده. تقریبا د څه کم 1,000 هیوادوال زموږ تر اوسه پورې واکسین شوی دي او د امر وختي وزارت غواړي چې په 2023 کلونو کې د نفوسو 80% وګړي واکسین کړي.
په تیر یو میاشت کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه پیل شوی، لامل یې په دې هیواد کې د مړینې لوړې شمیرې ثبت شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 2,209 د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په همدې موده کې 3,400 کسان رغېدلي او 3 نور مړه شوي دي. خو عام خلک د اکسیجن کمښت او د کورونا ضد واکسینو ته د خلکو کم لاسرسي د ستونزو په توګه یادوي. د کابل خار یو تن اوسیدونکې سلیمان صدیقی.
د کورونا د واکسینو پاک لبز دومره وایم چې دا یو ګټور شی دی، خو تر اوسه پورې زمونږ سیمې ته نه دی راغلی تر څو موږ واکسین وکړو. نور ځای ته چې موږ کله تللي ګورو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی، هلته واکسین کیږي او ډېر زیات مراجعین هم لري، د دې په خاطر چې دغه مرض مخنیوی وشي. خو تر اوسه پورې زمونږ زیاته دغه ټیم نه دی راغلی تر څو موږ واکسین وکړو.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکې الهام جاوید وایي تر دې دمه یې نه دی غوښتي چې دا واکسین تطبیق کړي.
د کرونا د واکسینو پاړه باندې زما یو ملګری ماته ویل چې ما دا واکسین وکړل په ما کې زیړې را پاره او بل ډوز مې تر سره نه کړ، نو زم په دغه خاطر باندې وویریدم چې زه باید دغه واکسین ونه کم زه کوم نه چې نور مرزونه مو کې را پاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو تر اوسه چې کوم کسان په افغانستان کې د کرونا په درېمه څپه کې مړه شوي په دوی کې داسې کس نشته چې واکسین یې لګولی وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه شان واکسین وکړي. په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له پیله تر اوسه 1,950 کسان په دې وایرس اخته شوي او 3,386 کسان ترې مړه شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
به همدې روغتیا په موضوع کې تم کېږو. په هلمند کې د مور او ماشوم د وزنی دولتي روغتون کارکوونکي وایي پر دې سربېره چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، د درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملکا سرایا په نوم د یو روغتون کارکوونکي وایي د تیرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول شوي او که ستونزه حل نشي نو مجبور دي چې دندې پرېږدي. دغه روغتون چې 50 بستر دي د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا سل کارکوونکي لري. د روغتون امیر ډاکټر محمد ولی همت وایي د معاشاتو د ځان د ستونزې ترڅنګ د 1400 هجري کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دي ورکول شوی.
دغه د جوزان میاشت موږ اوو میاشت چې هیڅ مسلکي او غیر مسلکي پرسنل هیڅ ماشه نه دی خصله. دا د ترڅنګ د 1400 میلادي کال د پاره موږ هیڅ د دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشه په نوم د دغه روختون یوې شدینه روختیا پال ازادي راډیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړي، خلای هم د وو میاشتو رئیسی معاش نه دی تر لاسه کړي.
نو داغه مشکلات چې مول ولاله دلته بل خواري نه سور سره کول، داغه خواري چې دلته مول په دغه وزبکی کار کوي نو ماشینه چې نه بار مستنګ وکړي مشکل مخاطب لاسته کړ دا و میاشونه.
پاین باغ کې د هلمند د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحد حازم د ملکا سرایا روغتون د کارکونکو د معاشاتو د ځنډ ستونزه د مالی وزارت پوری تړلې بولی چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل شي. د شاغلی حازم په وینا د هلمند ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا یو څلوي شروختونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوي.
یوازې د ځنډ لته هم دغه شی اوس په افغانستان کې تقریبا یو څلوي شپخانی د دغه سینه پروژو د مشکل سره مخ و چې دغه ماشینه تر اوسه پر وزارت مالی د طرز عمل د نه درلودل په خاطر چې څومره سر جمهور حکم کړی و چې ان ټی پروژې د مدغم سي دا ماتل به خوشبخت نه چې مشته د وزارت مالی ته فقط د درو ولایتو مفکراله چې په غو درو خوشبخت ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملکا سرایا روختون په هلمند کې یوازنې 50 بستریز روختون دی چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د روختون د مسولانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
په جرمني کې لومړنی هوایي ټکسي از مختی آلوت وکړل. نور بل اسمت سروانه وورو.
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایی ټیکسی 1500 متره از مشتی الوت وکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د جرمنی د وولو کوپټر کمپنۍ هوایی ټیکسی د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټیکسی چې د فرانسې په یوه نندارتون کې از مشتی الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملا سپرلی له یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټاکسی یو کوچنی څرخکی یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټاکسی پاریس ته نشته، له لوبورژي هوایی ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پرمځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره او نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي دوه تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.